אמריקה רג, רדיו אשנה.
אשנה רדיו.
אשנה רג.
רדיו אשנה.
סדאי אמריקה. السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط ووري
جمهور رئیس غنی وایي چې فساد افغانستان لپاره ملي شرم دی او مخه باید ونیول سي د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وایي چې تیر کال 300 خبريالان د امنیتي ملحوظاتو په خاطر د افغانستان څخه وتلی دي اویل کیلی چې د ترکیه صدر اعظم استعفا کوي
په دې خبرونه کې پر پټونو علاوه یو مسله دا ده چې په کابل کې د پاکستان د محصولاتو د سلورم نندارتون په پرانستل کې د لوغږیګو همدا شان د آشنا ټیک پروګرام لرو د کمپیوټري پروګرامونو په جوړولو بحث کوو د پروګرام کوربه روخان نورزاید او د کوډ زون د ټکنالوژي رئیس ساسو پښتنو ته ځواب وایي خو اوس حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایي
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې فساد افغانستان د پاره ملي شرم دی او مخه باید ونیول سی هغه دا خبره په هغه کانفرنس کې وکړه چې په کابل کې د اداري فساد په خلاف د مبارزې په اړه جوړ شوی وو نور تفصيل د کابل نه د کرام شینواری په ریپورت کې اورو
جمهور رئیس غنی چې د پنځمه په ورځ پارک په افغانستان کې د مشتو اروپي ټولنې د سفیرانو د یو کانفرنس قربتوب کوو ویل چې په افغانستان کې د فساد څخه زیږیدلې زیانونه پیژندل شوی دي خو لا هم د فساد د هڅونې اسباب نه دي پیژندل شوی
ان اکنالوجینګ دټ کرپشن از اور نېشنل شیم
جمهور رئیس غنی ویل دا مونږ چې فساد زموږ یو ملي شرم دی او باید مخه ونیول شي د دې لپاره چې په نړیوالو غونډو کې خپل بیرغ اوچت کړو او خبرې وکړو د اروپي ټولنې په یو سروې کې چې تیرونه خبره شوې د افغانستان د یو قضایي ادارې د فساد په برخه کې تر نورو ادارو ډیری ککړی خودل شوی او ویل شوی چې په دغو ادارو کې د پساس شتون په افغانستان کې د پساس سره زموږ مبارزه مخه هم نیولې ده
ارګوای چې په ادام د محکومو کسانو حکم به د اساسي قانون او د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقوقو د کنوینسیون لمخې نافذ سي د ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی نن د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته د خبره د ادام له حکم سره د بخښنی د نړیوال سازمان د مخالفت په جواب کې وکړه ورستل دی چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر وغوښتل چې په ادام د محکومو زندانیانو حکم توشین کړي جمهور ریاست وویل چې دا سزا د افغانستان په اساسي قانون او جزایي قوانینو کې ځای لري مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې حکومت په ادام د محکومو وستوالو کسانو د دوسیو په چړلو کې دقت او عدالت ته پوره پام کوي د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وایي چې تیر کال 300 خبريالان د امنیتي ملحوظاتو له امله د افغانستان څخه وتلي دي له دې جملې څخه 50 یا 60 تنه خبريالان دي د نوې د ادارې مشر صدیق الله توحیدی نن په یو خبری کانفرنس کې د خبريالانو د وضعیت په اړه د خپل ادارې په کلنی ریپورت باندې خبري وکړې ښاغلی توحیدی داسې ویل
در کل از 3 می سال گذشته
په مجموع کې د تیر کال د می میاشتې نه تر سخت کال می میاشتې پورې یو سل اوولس پیښې د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوي دي په داسې حال کې چې تیر کال سل پیښې د تاوتریخوالي د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوي وو یعنې اوولس پیښې اضافه شوي چې په مجموع کې شل سلنه تاوتریخوالی د خبریالانو پر وړاندې ښیي په دې اړه باید ووایم چې د یو ښه وضعیت نه برخمن نه یو
از یک وضعیت خوب برخوردار نیستیم
د نه په کلنی ریپورت کې راغلی دی چې د خبريالانو خلاف په تشدد کې 14% حکومت 14% طالبان 21% غیر مسولی ډلې او 1% بهرنی ځواکونه لاس لري د کندهار زابل هلمند او روزګان د ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړي د ملي وحدت په حکومت باندې نیوکه کوي چې په خپلو ژمنو یې عمل نه دی کړی دوی وایي چې حکومت د دوی د ولایتونو امنیت ته پام نه دی کړی په دې اړه به د زولا پوپل ریپورت د خبرنورسته واوري ویل کیږي چې د ترکیه صدر اعظم استعفا کوي. د صدر اعظم داوود اوغلو او د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. پرون د عدالت او انکشاف د ګوند دغو دوو مشرانو غونډه وکړه، خو په دې کې پاتې راغلی چې خپل اختلافات حل کړي. د عدالت او انکشاف ګوند به د مې په 22 نیټې فوق العاده غونډه وکړي. ځایي رسنیو رپورټ ورکړی دی چې داوود اوغلو ویلي دي چې دی نه غواړي چې د ګوند مشري او د ترکیه د صدر اعظم لپاره ځان کاندید کړي. د ترکیه د دغو دواړو سیاستمدارانو ترمنځ تیرونه اختلافات رابرسېره سول. دا اختلافات په دې کې راغلي دي چې د عدالت او انکشاف ګوند داوود اوغلو نه د محلي او ولایتي مشرانو د ټاکلو صلاحیت واخیستی. امریکا او روسیه د سوریې د حلب په ښار کې د اوربند په نافذولو کې منځګړی توپ کړی دی. په تیرو څو اونیو کې په دغه ښار کې د حکومت او مخالفینو ترمنځ په جګړو کې د 280 څخه زیات خلک وژل شوي دي. نور تفصیل متی الله عابد وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل چې دا اوربند د سوریې په وخت د شپې په 12 بجو نافذ شوی. د سوریې حکومت ویلي دی چې اوربند به مراتعي، خو دغه اوربند به د 8 ساعتو لپاره وي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې که څه هم د اوربند نه وروسته د نښتو روبوټونه ورکړل شوي، خو په عمومي توګه د اوربند د نافذو وروسته جګړه کې کمی راغلی. امریکا او روسیا د هغه کاري ډلې مشري کوي چې هدف یې په سوریه کې د فروری په میاشت کې د نافذ شوي اوربند مراتول دي. متی ولابد، امریکا آشنا راډیو
د واشنگتن د سټوډیو څخه د سیمې او نړۍ خبرونه ته ادامه ورکو. په عراق کې د داعش یو استرالیایي غړی د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی دی. استرالیایي څارنوال جورج برنس نن خبریالانو ته وویل چې نیل پرکاش په موسل کې د اپریل په 9 نیټه په یو هوایي برید کې وژل شو. برنس وویل چې پرکاش داعش ته ترکستان پیدا کول، دغې ډلې په تبلیغاتي ویډیوګانو کې راښکاره کېدی او په استرالیا کې د ځینو توریستي پیښو په تره کولو کې هم لاس درلود. نن په اسرائیلو کې په دویمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د قتل عام په یاد د دوو دقیقو لپاره خلکو چوپتیا غوره کړه. په دویمه نړیواله جګړه کې 6 میلیونه یهودان ووژل شول. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن د دغه قتل عام په څلي ګلان کښېښودل. د اسرائیلو په نورو ځایونو کې هم خاص مراسم نیول شوي. سپینې ماڼۍ هم په یو بیان کې ویلي دي چې موږ بدلته په امریکا کې او د امریکا څخه د باندې هر ورځ د یهودانو د ټولنې څنګ ته د پیوستون لپاره ولاړ یو. او وروستی خبر دا چې د امریکا په خوانی جمهور رئیس جورج ایچ ډبلیو بوش وایي چې د ترامپ ملاتړ نه کوي. د جورج ایچ ډبلیو بوش زوی جورج ډبلیو بوش بیا چې دوی دورې د امریکا جمهور رئیس وو د 6 کال په انتخاباتو کې ګډون نه کوي او هم نه غواړي چې په اړه کومه تبصره وکړي. دا خبره د هغه یو سلاکار کړې ده. دا به ترامپ ته دا مشکل کوي چې وایي غواړي د جمهوري غوښتونکو ګوند متحد کړي. مشر بوش په کال 1994 کې د بل کلینټن په خلاف د جمهوری غوښتونکو کې کاندید باب ډول ملاتړ کړی وو. هغه د 2000 او 2004 کال په انتخاباتو کې د خپل ځی ملاتړ کړی وو. په 2008 کال کې بیا د میټ رامنی د جان مکین ملاتړ وکړ او په 2012 کال کې د اوباما په خلاف د میټ رامنی ملاتړ وکړ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، نن لږ وروسته د آشنا ټیک پروګرام لرو او په دې پروګرام کې د کمپیوټري پروګرامونو د جوړولو په هکله غږیږو. د پروګرام کوربه روخان نورزی دی او د کوډ زون د ټکنالوژۍ د کمپنۍ مشر مصطفی غزنوی ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د هالیوډ د راک د موسیقي مشهور هنرمند او سندرغاړی پرنس چې 13 میاشتې وفات شو، په افغانستان کې یوې خیریه مؤسسې سره مالی کومک کاوه چې هغه مؤسسې د یتیمانو غم خوړه. په دغه مسلې باندې تر څو چې پرنس وفات شوی نو څوک نو خبر. زمونږ همکار دغه مؤسسې ته ورغلی دی او د پرنس د مرستو په باره کې دا رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د سارندویانو کور، هغه کور چې د یو مشهور امریکایي سندرغاړي پرنس په مرستو جوړ شو. خدا سارندویان تر نن خبر نه و چې دا کور ورته پرنس په خپل شخصي پیسو جوړ کړی دی. د تنکیو سارندویانو دا ډلګۍ د پرنس یو مشهوره سندره ویني، غږ یې اوري، خو همدانن خبرېږي چې پرنس ورته د هغوی سارندوی کور جوړ کړی دی.
ګروکاس ګروی راکستار مې بشن
ګروی راکستار ډله ده. دا سندرغاړی زموږ د څارندوی د پروګرام سپانسر دی. نوم یې نه پیژنم. په کومه ودانۍ کې چې زده کړې کوو همدې سندرغاړي راته جوړه کړې ده.
دا څرندویان د پارسا په نوم د یوې مؤسسې لخوا روزل کیږي. راکستار پرنس خپل مرستي پارسا مؤسسې ته ورکولې. د پارسا د مؤسسې اجرایي مشره مارلی ګاستافسن ده. هغه وایي یوې ملګری بی ټی ټیسټو چې د راکستار پرنس ملګری و د پرنس مرستي یتیمو څرندویانو ته راجلب کړی دي. هغه کیسه کوي چې څنګه بی ټی له پرنس نه د هغې پروګرامونو ته مرستي برابرې کړې وي.